په کابل کې نن د افغانستان د لوی ملي ائتلافونو نوم باندې یو شمیر پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او د ولسي جرګې ځینو استازو د یوې ټلوالې اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زرخی د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان او عملي شي. او عمران خان د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د خپل ګوند د بریا اعلان وکړ. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملند او زمانور همکاران هرکلی کوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له ملالې بشیر نه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دفتر وایي افغان حکومت د قانون او خلکو غوښتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپله کوره نیول سوی دی. او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر خپل ګوند د دغه هیواد د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دفتر وایي افغان حکومت د قانون او خلکو غوښتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. دا وروسته له هغه چې په کابل کې د لوی ملي ائتلاف په نوم یو ائتلاف اعلان سو. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور د یاد ائتلاف په غونډه کې وویل چې ائتلاف باید د نورو سیاسي جریانونو او پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټیم سره تر بحثونو وروسته د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې ګډون وکړي. دی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د ټولنې ممتاز قشر او کارپوهان راټولیږي او اساسي اهداف به اعلانوي. وروسته به د دغه ائتلاف استازي بحثونه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال د اجرایي ریاست دوهم مرستیال د بلخ پخوانی والی او د جبهې ملي نوین ګوند مشر د دغه ائتلاف له مهمو غړو څخه بلل کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپله کوره نیول سوی دی. د دغه وزارت ویاند ضیا ساحل نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې هم پر خراساني ورته تورونه پورې وو. دی وایي قضیه داس ده چې استاد خراساني له خپله کوره د ملي امنیت لخوا نیول کیږي. دا د جنایي جرم قضیه ده چې په خپله له دغه کس سره تړاو لري او د ملي امنیت پلټنې روانې دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نن ازادي راډیو ته وویل چې شجاع الدین خراساني له محصلینو څخه د جنسي سوی استفادې په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویاند ضیا ساحل په وینا په دې اړه تر اوسه پلټنې نه دي بشپړې سوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان نن د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. عمران خان پر دولتي تلویزیونو په خبري کې وویل د خدای شکر کوم موږ وګټله. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پنځمبه د ورځې د انتخاباتو لمړي نتایج ښیي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان د انتخابات وګټي. او په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. تر اوسه نیمایي رایې شمیرل سوي او د عمران خان ګوند مخکښ دی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ نون او یو شمیر نورو ګوندونو سره له اوسه د دغو انتخاباتو نتایج رد کړي او د پراخو درغلیو او لاسوهنو ادعا کړې ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب وویل چې انتخابات 100% شفاف او عادلانه و، خو د په دې اړه څه نه دي ویلي چې د رایو اخیری نتایج به څه وخت اعلان سي. تحریک انصاف پاکستان ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا ملي اسامبلۍ 202 څوکیو څخه 114 ګټلي. مسلم لیگ نون ګوند چې د بندي سوي پخواني صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ پر مخ ځي تر اوسه 68 څوکۍ ګټلي دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 90 څوکۍ ګټلې دي. په تاشکند کې د بشري حقونو فعال تانیا دولتوا وایي چې د ازبکستان پولیسو 13 ښځې ځکه توقیف کړي چې د ولسمشر د دفتر مخې ته راټولې سوي وې. شپږ یې په جرم تورنې سوي او په 15 ورځو باندې محکومې سوي دي. نور یې شپږ ساعته وروسته راخوشې سوي. دا پیښه د دوشنبه په ورځ سوې وه. دولتوا ازادي راډیو ته وویل چې دغو ښځو غوښتل ولسمشر ته د پولیسو شکایت وکړ چې د دوی د کورنیو لغړی سره په زندانونو کې بد چلند کړي. د امیر زیایف د مطبوعاتي دفتر په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخه یې نیولې ده. ډونالډ ټرمپ او جین کلاود یونکر د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یونکر خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دی وایي موږ یو شمیر برخې په نقشه کړې چې باید ګډ کار پر وکړو. د صنعتي توکو په برخه کې د صفر تعرفې پر لور کار وکړو او دا زموږ اصلي هدف دی. د انرژي په برخه کې هم همکاري زیاتوو. د جرمني د اقتصاد وزیر پیتر آلتمایر دا موافقه ډیره مهمه بللې ده چې د ده په وینا د سوداګریزې جګړې مخه نیولی سي او میلیونونه دندې ژغورلی سي. د موافقې له مخې به امریکا د اروپایي ټولنې هیوادونو د موټر جوړونکو پر وړاندې تعرفه نه وضع کوي او دواړه لورې به د امریکا د اوسپنې او المونیم د تعرفې پر ستونزو حلولو کار وکړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در واورول. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان ملي ائتلاف په نوم باندې یوې ټلوالې په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی په جنسي اړیکو تورن د پانتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پانتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی دی. د امریکا د وال سټریټ ژورنال رسپانې د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او هلته یې له طالب استازو سره کتلی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزیر د هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اور بند اعلان شي. د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. که چیرې عمران خان د پاکستان راتلونکی صدر اعظم شي، له افغانستان سره به یې په اړیکو کې څه بدلون راشي او د افغانستان او پاکستان اړیکې به کومې خواته لاړې شي. په دې موضوع در سره تحلیل شریکوو که وختونو ریپورټونه لرو. کابل کې نن یو شمیر سیاستوالو د افغانستان پخوانیو او اوسنیو حکومتي چارواکو د ولسی جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې د یو سیاسي ائتلاف د موجودیت اعلان وکړ. په دې ائتلاف کې د اوسنۍ او پخوانی حکومت لوړ پوړي چارواکي، البته ځینې لوړ پوړي چارواکي او یو شمېر سیاسي څېرې شامل دي. دوی غواړي چې له دې وروسته به په ګډه په یو ادرس خپل سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي. محمد حدیث پر دې سپاره ریپورت لري.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړو د پنځم په ورځ په کابل کې د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه ائتلاف غړی او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت د بې کفایتۍ له کبله ورځ تر بلې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. نوموړی وایي دغه ائتلاف به د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو او اغېز څخه استفاده وکړي.
شما میدانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری جویی و منزوی ساختن دیگران
دیوی تاسو پویگه چه فقر و جگره قومی تعصبات دیوی زنگری کرده لوری ده زنگوختنی حتی ده قدرت انحصار ده چو کسانو پلاس که ده هر چه پا ده هیواد که چیغی وحی و هیوادی له کرکیش سرم خامخ کرده. نو ده ده وضعیت سمون سمنگ و ستاسو گرد مسئولیت ده. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انور الحق هدي، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر، احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. د دغه ائتلاف غړي وی ډیر ژر خپل سیاسي کړنلار هم اعلان کړي او پاتې سیاسي ډلو ټاپلو د خپلولو هڅې به هم جاري وساتي. جمهور ریاست بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر منځ کېدو په اړه په خپلې شوې اعلامې کې ویلي چې دوی له هر هغه سیاسي حرکت او جریان څخه ملاتړ کوي چې پروګرامونه یې د افغانستان د اساسي قانون سره مطابقت ولري. په اعلامې کې همداراز راغلي چې حکومت تل په مهمو مسایلو کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو او افرادو نظریات په پام کې نیولي او دا د افغانستان خلک دي چې کولای شي په انتخاباتو کې د ټولو مسایلو په اړه ښه قضاوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندې نیوکې کړې وې. د افغانستان د ملي ائتلاف غړی او د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق بیا وایي د حکومت له لوري په ملي پروسو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو څنډې ته کول په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. دی وی د حکومت غوونه باید خلاص کړو او داسې فکر دی نه کوي چې یو څو ګوندونه راغلل او د انتخاباتو په اړه یو پاڼه راکړه او که مور سره لانجه وکړه نو بډار شي. دا ګوندونه د ورکیدون نه دي یا د انتخاباتو په اړه د سیاسي حزبو طرح دی ومني او شفاف انتخاباتو ته زمینه برابره کړي او که داسې نه کوي بیا د دغه ائتلاف له لوري سیاسي حرکتونو ته پتمه وي. د افغانستان ملي لوی ائتلاف په داسې حال کې خپل د موجودیت اعلان کوي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د ژغورنې ائتلاف او ځینو نورو سیاسي جریانونو د موجودیت اعلان کړی و خو ویل کېږي چې ډېر اخیسمن نه دي ثابت شوي. خو ښاغلی محقق وایي چې دا ځل د حکومت د دوی رامنځته شوی ائتلاف غوښتنې بابیزه نه ګڼي ځکه په خبره یې دوی له مشروع سیاسي لارو د خپلو حقونو ترلاسه کولو ته ژمن دي او که ور نه کړل شي په زور به یې ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي ډېر زر خید حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان ومل شي. نوموړی د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره ګردیز ته په یو هیئت کې په سفر تللی و، هلته یې دا څرګندونې کړي. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمېر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. اصیل زازی له ګردیز نور حال راکړي.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامی جمهوریت دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنه او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړی وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتی ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفیه که در او مراتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخوا د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. وی ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له مداخلي ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده و نن تا زمانی که جامعه بین المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمنای صلح و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا اون زمان اینا همراه ما هستند.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سولې غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولېز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
We want you to know that the international community
تاسو ته دی یو ځل بیا وعده ورکوم چې تاسو د سولې د غوښتنې لپاره موږ حاضر یو تاسو سره مرسته وکړو او ټول بین المللي ملکونه تاسو د سولې د غوښتنې پسې ولاړ
یو. We will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې له ده سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او ولس سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځ زون کې د ولسی جوړښتونو له مخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. وی ویل د دې زون په کچه یو شورا رامنځته شوې چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر په ګردیز کې په څرګندونو کې ویلي چې ډیر ضرب حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل وربند اعلان او عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آلیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ورځپاڼې په وینا دا کتنه په روانه اونۍ کې شوې او هدف یې د افغانستان دننه د سولې د حرکتونو پیاوړي کول دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د درې ورځني اوربند ټینګېدلو افغانانو ته زمینه برابره کړه چې د سولې خوند واخلي. د دې رپورټ نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
آلیس ویلز د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ده. هغه روانه اونۍ له یوه امریکایي پلاوي سره دوحې ته تللې وه. میرمن ویلز د سفر د جزئیاتو په اړه د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ایمیل ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د مسئلې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا تیار ده چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ هر لار چې دا هیواد د سولې د ټینګښت پر لور بیایي وازموي او خپلی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې ویلي چې آلیس ویلز د سه شنبې په ورځ له دوحې کابل ته ورسېده. د وال سټریټ جورنال په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
ما باور ایم ایس که اگر چونین ملاقات صورت گرفته
باشه، ما به باور که داسې ملاقات سوی وي او دقیقا د طالبانو د تحریک په استازي توپ داسې کتنه سوی وي د افغانستان د سولې پروسې او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمن ګام دی. امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې له سولې سره جدي تمایل لیدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په میاشت کې وویل چې غواړي د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو سره کار وکړي څو د سولې یو تړون رامنځته شي. پومپیو ویلي و چې حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خبرو ته تیار دي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په پکتیا کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې حکومت شای په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه پر سیمه ایزه اداره او امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. شاغلی بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانېږي. خو امریکایي چارواکي په خبرو کې د لوی اختر په ورځو کې د دوهم اوربند ټینګېدو امکان ته اشاره کوي او وایي چې حتی د دومره کوچني ګام پورته کېدل به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره زیات کومک وکړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دوستانو پرون په پاکستان کې پارلماني ټاکنې وشوې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په دې ټاکنو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړ. اسرار عالم مومند را سره دی هم د اوس په سټوډیو کې دی. د مشال راډیو کې زموږ همکار دی. د انتخابات له نږدې څارلې دي. ښاغلی مومند، د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خو د بریالیتوب اعلان وکړ او خپل راتلونکي پلانونه څرګند کړل. واقعیت څه دی؟ نتایج څه وایي تر اوسه پورې په پاکستان کې چې د ګوند د انتخابات ګټلې او که ګټلې دي په څومره اندازه، یعنی د دغه فیصدي څومره ده؟
د پاکستان دوه ایوانونه دي، یو ایوان زیرین او یو ایوان بالا چې دی. نو بالا ته دوی سینټ وایي ایوان بالا ته، او د زیرین چې کوم دی نو هغه ته دوی قومي اسمبلی وایي پاکستان کې. نو د استازو جرګه چې تاسو وایي، نو هغه چې کوم انتخابات دي نو د هغې 202 څوکۍ دي. نو په هغه کې چې یو ګوند یو سل و در څوکۍ ترلاسه کړي نو په هغه کې هغه بیا هغه کولی شي چې حکومت جوړ کړي. خو عمران خان چې کومه دی اوس تر دې دمه چې کومې نتیجې راغلي نو هغه ښایي چې هغه یو سل 19 څوکۍ ګټلې دي. نو ښکاري داسې چې هغه به د نورو ګوندونو سره په شریکه باندې حکومت جوړي، ائتلافي حکومت به جوړي.
نو د دومره ډیرو څوکیو په ګټلو سره داسې ښکاري چې د مجبور نه دی چې لوی ګوندونو سره ائتلاف وکړي. شاید واړه ځینې آزاد کاندیدان ځان سره کې، یعنی ائتلاف جوړونه به ورته اسانه وي.
بالکل همداسې ښکاري، ځکه چې د آزادو کاندیدانو شمیر هم ډیر زیات دی چې کوم د یو سیاسي ګوند سره نه دی او په آزاد توګه باندې انتخابات ته ولاړو. نو په هغه کې بیا داسې یو ګوند هم شته چې اوس نوی نوی جوړ شوی په بلوچستان کې، بلوچستان عوامي پارټي هغې ته ویل کېږي. نو داسې هم راپورونه دي چې هغه د سره ملګری شي، ځکه چې په دغه ګوند مایدا تورن لري چې دا د پاکستان کم اسټابلیشمنت دی هغه جوړ کړی دی د بلوچستان او ایم پارټي، نو کېدی شي چې هم دغه کاندیدان د دوی سره ملګری شي په حکومت کې یا نور آزاد. او بل داسې هم ویل کېږي چې پیپلز پارټي د په دې وروستیو کې ډېر غلی شوی دی او د سینټ په انتخاباتو کې یې د تحریک انصاف سره اتحاد هم وکړو، په خپل خوښه باندې دوی د سینټ یو مشر وټاکو صادق سنجرانی. نو داسې هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف یعنی د عمران خان ګوند په یو بل د تورونه هم نه لګي، نو کېدای شي چې د دوی هم حکومت راشي.
دره ته وایي کڅام دی پاکستان د انتخابات ډیر لوی بدلون سره مخ شو او ډیر خبرې پکېدلای شي، خو موږ به راشو د غنړیوال اړخته. عمران خان څو ساعت مخ کې وینا خبره شو او په دې وینا کې په کورنۍ پالیسۍ دیننه د خپل بهرنۍ پالیسۍ پاړه او پاغه برخه کې افغانستان او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په موجودیت خبرې وکړي. د دې خبرو جزئیات کراته وای چې د څه وویل
عمران خان چې کوم خبرې وکړي، نو پاغه کې نوې خبره ماته د ښکارا شو چې په لومبیزل د خبرو کړ چې د ترګری زد جنگ مخکې بدول په افغانستان کې جهاد دی، دغه به چلته کې سره واندی په افغانستان کې د ته به دې ته به د جهاد به، خو په لومبي ځل د ترګری ضد جنگ ټکي وکړو په خپل دغه خبرو کې. نو بیا د هم ویل چې منګه غواړو چې په افغانستان سره زمنګ تعلق شو، زما د حکومت به دا کوشش وي چې په هر حالت کې وي په افغانستان کې زمنګ په افغانستان کې امن راشي، ځکه دا و چې په افغانستان کې امن وي نو په پاکستان کې به امن وي. تر دې پورې دا لاړې چې مونږ غواړو چې د افغانستان سره زمونږ خلاصې پولی، مونږ نه غواړو چې د افغانستان سره زمونږ اوپن بارډرز وي، مونږ غواړو چې د افغانستان سره زمونږ تعلق دومره ښه شي لکه څنګه چې د ویلې دا د ټکی دي چې څنګه په اروپایي اتحادیه کې یا په یورپیون کې چې د ملکونو په یوه ویزا باندې ته ټول ملکونو ګرځېدی شي، دا چې مونږ غواړو چې د افغانستان سره هم زمونږ همدغه اړیکې جوړې شي. او او بخې او د دوی ما خبره تاسو وکړنه دا ویلې چې د افغانستان سره به تړلې خبره ده چې امریکا موجوده ده، نو د امریکای سره چې وسه پورې زمون کم تعلق نو هغه زمانو خوخ، ځکه چې هغه یو ورخیزو د ویلې چې امریکای به موږ ته پیسې راکولې او د هغه په بدل کې به داسې و چې موږ به دغه د پاره جنگ کوو. نو اوس به موږ داسې پالیسی یا داسې اړیکې د امریکای سره جوړو چې هغه د ورخیزو وي د دوه په ګټه وي.
ډیر مننه. ورستي خبره کراته دا و کی چې د عمران خان تر انتخاباتي کمپاین پر مهال او د انتخاباتو مخ کې چې د کومې خبرې را مخته شوې لکه تاسو چې د جهاد خبرې ته اشاره وکړه، د پزینو رسنیو کې خلکو ان د طالب خان په نوم باندې هم نوموه، یا یعنی د ډیر له دغه سختري زډلو سره نږدې وو او په افغانستان کې د سولې او ترهګرۍ ضد مبارزې فعالان په دې اړه تشویش لري. فکر کوي چې صدر اعظم عمران خان بل بخاني عمران خان سره توپیر ولري؟
یره چې څومره د عمران خان خو په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت پاتې شو، نو دا غینه مخ کې چې د عمران خان کمی خبرې کړې په انتخاباتي کمپاینونو کې 2013 د انتخاباتو نه مخ کې او 2013 په انتخاباتو په نتیجه کې د حکومت علي په خبر پښتونخوا کې خو دا غینه مخ کې چې د کمی ژمنې د ولس سره کړې یا چې کمی خبرې کړې وي، نو تقریبا هغه ټولې د پوره نه کړلې. نو اوس هم د کارپوهانو سره چیړونکو سره دان دیکھنه ده چې عمران خان په انتخاباتي کمپاینونو کې کمی خبرې کړې وي یا چې اوس هم کوي، نو ښکاري نه چې دا به د عملي کی، ځکه چې هغه وایي چې عمران مخکې کمی خبرې کړې لکه دا ویلو چې زبا په خبر پښتونخوا کې د تعلیم مسائل حل کوم، دغلته کې به یو عرب ونې به کړو او داسې نور ډېرې ژمنې ده کړې وي، خو هغه کې تقریبا د یو هم پوره نه کړه. نو اوس هم داسې ویل کېږي چې د کېدای شي چې دا خپل ژمنې عملي نه کړي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. اصرار علم مومن د مشل راډیو کې د ما همکار وو چې د پاکستان انتخابات له نږدې څاري او دغلته د عمران خان نننۍ هغه څرګندونې چې پکې د خپل ګوند بریالیتوب دا کړه په ټاکنو کې په غیر سره نظر شریکو کور ودانې ورته وایو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی وسمزو کابل ته. په کابل کې زما همکار لا انتظار خادم سره مرکه کړې ده. یوسف خان زدران لا انتظار خادم نه پوښتلې چې په پاکستان کې په ټاکنو کې د عمران خان بریا د افغانستان لپاره څه پیغام لرلی شي.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پټه باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف چې کله د وکیل سره مخالفت پیدا شو دا یو سم کده زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل هم دا چې د هندستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي. او نوري د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې بل نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري، یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی او سره سیستم دا جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې د پاغه د پارلابي هم دا کېدله او تر ډېره حده پورې په پښتونخوا کې چې کله دې انتخابات تیر کال وګټل لاغه وخت تر اوسه پورې ډېر کار کړی دی، نو مطبوعاتو تر ډېره چلو ورکړله کچې تر راځي. نو عمران خان ورته مخ د افغانستان جګړه مشروع ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکایانو
خو خادم سره په ورستی کې کڅم د تر ډیره د بارني سیاست په اړه څه نه دی ویلي، خو په یو موضوع کې چې په ورستی یو کانفرنس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي کچې د پاکستان صدر اعظم شي، فکر نه کوي چې د مشروعیت ګڼلو ورسته د په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی؟ ځکه هغه وخت کې دای دومره په واک کې نه اوس کړی صدر اعظم کېږي، هغه ایډیا به پالي کنه بدلون به وي؟
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه وي، هر وخت بدلیدای شي. ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو خپل گوچې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه، مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینون کېده. یعنی کله چې ما په دې ورسته کې په کانفرنسونو کې برخه واغسله، حتی متقاعد جنرالانو به ویل چې که هر څومره کوي دي موږ ته هو کوي دا نو د افغانستان جګړه د پاکستان افغانستان جګړه پاکستان په ګټه باندې ده. یعنی هدف دا دی چې ته نواز شریف پارټي راغلې او چې ته خپل عمران خان راځي، هر څوک راځي هلته قصه ټول د اردو د عائشه صدیقی په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت کې حکومت دی.
او دا چې د سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغییر د افغانستان په اړه راغلی، په ټوله کې انده خوشبینی لرل شي؟
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست باندې کوي، ځکه لن شپږ نوي کال نه دی خو دا سیاست راوته دي او دې د نورو سیاستوالو په پرتله باندې دقیق سیاست کوي، دغه سیاسي فهم لري، مګر دا چې د پاکستان ګټې په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتې. لنډ دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې دریځ د پاک افغانستان په ضد باندې ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
دوستانو انتظار خادم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو چې تاسو سره په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا او په افغانستان د اغیزو په اړه مرکه اوریده. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو راوړي.
آزادۍ خبری مجله اوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پانتونو استاد د ملي امنیت لخوا په پانتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورت لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کپ چړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شو دی ورته د قانون لمخې د سخت سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت وایان محمد ضیا ساحل د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په د لګیدلو تورونو په اړه چړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوي. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاد له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي زورونې او له دندې د ناوړه استفادې ادعا شوي. موضوع داسې ده چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پانتون نه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤلین په دې اړه باندې باید اقدام وکړي او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت شوی دی او باید هغه د خپل عملو په جزا باندې ورسیږي.
لدې سره دروبونه استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه د ثابتېدو په صورت کې باید تر سره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو ته ویل چې د یو استاد د ناوړه اخلاقو او کړو وړو له وجې باید په ټوله کې په تحصیلي بنسټونو د بې باورۍ فضا رامنځته نه شي، بلکې خلک په ځانګړي ډول محصلین یې باید د اصلاح او سمون په هدف پر وړاندې ټینګ ودرېږي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. بل خبرونه کې زرغونه منګل د